په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري، چې دې کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغیز کړی دی. یوناما دا خبره په راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی او ویلي دي چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغیز کړی دی. د یوناما په دغه راپور کې چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د هغوی د بیا واکمنېدو وروسته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د طالبانو د حکومت د دې وزارت چلند ارزول شوی، د طالبانو غبرګون هم راخیستل شوی. د طالبانو چارواکو ویلي چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت دنده لري چې په دې برخه کې زیات رول ولوبوي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د یوناما دغه راپور په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او سم شکایاتو وزارت د پروسیجر په اړه د یوناما نیوکې بې ځایه دي. د په وینا کوم احکام چې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او سم شکایاتو وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځې او نجونې حق لري چې په ورزش کې برخه واخلي. ښاغلي بینټ نن سه شنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له ورزشي بنسټونو غوښتي چې له افغان ښځینه ورزشکارانو د افغانستان دننه او بهر ملاتړ وکړي. نوموړي همدارنګ لیکلي چې په ډېره لیوالتیا د روان کال د پاریس د اولمپیک او پارا اولمپیک په لوبو کې د افغان ښځینه او نارینه ورزشکارانو لوبېدو ته سترګې په لاره دی. تر دې مخکې د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشواڼي پرون دوشنبه ویلي وو چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. هغه زیاته کړه کله چې په افغانستان کې د نجونو پر سپورټ بندیزونو په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د نجونو ګډون د حیرانتیا خبره ده. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړه چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. دبلیو اف پی په یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه خپور شوی ویلي له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ادارې ویلي اوس مهال له 5 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومانو په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د پوځ پر یو موټر د وسلوالو په برید کې 14 پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا برید نن سهار د کوز جنوبي وزیرستان په خومرنګ سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلوم وسلوالو د پوځ د موټرو پر کتار برید وکړو. ورپسې په نښته کې 3 سرتیري مړه او 10 نور ټپیان شول. په عین حال کې پاکستاني پولیسو تایید کړی چې ټانک ولسوالۍ د ګومل سیمې په کوټ اعظم سیمه کې وسلوالو 3 پوځیان تښتولې دي. تمه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران به نن په واشنګټن کې په خپله انکرنۍ سرمشري ذکرې دې ټلوالي د دفاعي وړتیاو د لوړولو او د اوکراین د ملاتړ پر لارو چارو بحث وکړي. ناتو په پام کې لري چې له کلونو ابهام وروسته د وسلو او مهماتو د چمتو کولو په برخه کې د اروپایي غړو لپاره خپل پلان او همدارز له اوکراین سره د شاوخوا 3.5 میلیارډ ډالر مرستې طرحه وړاندې کړي. د ناتو دا سرمشریزه د دې ټلوالي په 50 کلیزې سره برابره ده. د افغانستان او مراکش د فوټسال ملي لوبډلې سبا چهارشنبه په خپلو کې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن سه شنبه خبر ورکړ چې افغان لوبغاړي له هوا سره د دو دوستانه لوبو لپاره مراکش ته رسیدلي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ولاندې پراپورونو کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري، چې دې کار د بشري حقونو او اساسي ازادیو باندې منفي اغیز کړی دی. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي.
شایم په موږ باندې شینه جوړ جسم چې موږ خپل د مرز غم په خوړو دغه بو یو چې مرادیست نه بل مرز کوشش مشکوه موږ کښ کې شایو چې موږ خپل بل مرز غم خوړو.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له وشنونکو سره مرکه کړې.
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودې پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودې پیدا کی.
یو شمیر افغان جون د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکو ملاله یوسف زید هغې غوښتنې هرکلی کوي چې د برېټانیا له نوي صدر اعظم څخه د افغان نجونو د زده کړو موضوع ته د زیات پام اړولو په برخه کې کړې ده.
دا یوه ډېره ښه پرېکړه د ملاله یوسف زید له لورې څخه ده. کیدای شي چې د بهرنیو هیوادونو د داسې لوړو پولو چارواکو په واسطه باندې دوی په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي.
او په نړیوالو مسایلو کې به مو د غزې د جګړې له وروستي حاله خبر کړو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنیو چپو اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه ویلي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت متصبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډیره ونډه لري چې دې کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغیز کړی. یو نامه دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی کړی او ویلي دي چې د دې وزارت د متصبینو د چلند له امله په افغانستان کې د ویرې او ډار یوه فضا رامنځته شوې ده. نور په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري تر سره شوی اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یونما د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د وسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنه پر بشري حقوقو اغیزې په نوم یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونه او په صادر سویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریم کې د خلکو د فعالیتونو محدودونکو اقدامات او د ناټکل سویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند یې اغیز کړای دی. یونما ویلی چې د وزارت د مکلفیتونو او بندیزونو په اړه د اسلامي قوانینو څخه د طالبانو د حکومت د چارواکو د تفسیر پر بنسټ اوامر صادر کړی دي. راپور زیاتوي چې د لارښوونی په بیلابیلو لارو او ډیرای وخت یوازې په شفاهي توګه صادریږي او په ځینو مواردو کې د دوی لارښوونی واضح نه وي او ځینې قانوني ثبات یا لنډمهاله وي چې کله کله د دې لارښوونو عملي کول د خلکو د سختې سزا لامل کیږي. د یونما په راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت فعالیتونه په افغانستان کې د میشتو وګړو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې او له ښځو سره د توپیري او نامناسب چلند د خلکو په ژوند منفي اغیزې کړې دي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر او د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر د راپور ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ترنګوالی او له ښځو سره یې سیستماتیک توپیري چلند نورې نارضایتۍ به هم رامنځته کړي.
دیده طالب با حکومت داری را در ما توسعه می ده. در واقع یک نمونه است دیده طالب با حکومت داری.
در راپور مکته دی حکومت ولی پا اعلاد طالبانو دی حکومت لیدلو رای را خیی. پا اصل که دا د طالبانو د حکومت ولې بیلګه ده چې دوی خلکو ته د یو خدمت کوونکی حکومت په توګه د خلکو د ستونزو د حل د خدمتونو د وړاندې کولو د امنیت ساتنې او د خلکو د حقونو او ازادیو په اړه په خپلې دندې نه پوهیږي، بلکې خپله دنده له دین څخه د خپلو تعبیرونو د پلي کولو لپاره په خلکو د فشار راوړل بولي.
پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراعت کول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو پر کار او سوداګرۍ کې بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته په لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینهو پر ظاهري بڼه انتقادات، د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل سوي چې د یونما په راپور کې راغلي دي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو ترنګوالی، د وسنیو چارواکو لوري د شکایتونو د اوریدو موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخ نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دوی وزارت نور محدودیتونه یاد سوي دي. هڅه مو وکړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لویاند عبدالغفار فاروق سره خبرې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلې بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته غبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی یې پر منع کولو مکلف دي. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ له تیرې نږدې دریو کلونو راهیسې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو له لوري وار په وار د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو نه په سرغړونو تورن شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی خبرداری ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. دبليو ایف پی په خپل دې راپور کې چې نن خبر کړی د خوړو د ناامنۍ د کچې لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، وروسته سیلابونه، اقلیمي بدلونونه او د هیواد د کډوالو بیرته ستنېدل یاد کړي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر روان اکتوبر میاشت پورې به په افغانستان کې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ سي. دبليو ایف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه ورسوي ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې اوس مهال پنځو کلونو د کم عمره 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي چې دوی اړمنو خلکو ته د بیړنیو خوراکي توکو، تغذیې او نورو بیړنیو اسانتیاوو برابرولو لپاره سږ 2024 کال 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی ویلي روان میلادي کال 23.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په راپور کې د خوړو د ناامنۍ د دې کچ لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، اقليمي بدلونونه لکه وروستي ویجاړونکي سیلابونه، وچکالۍ او هیواد ته له ایران او پاکستانه د سلګونو زرو افغان کډوالو بیرته راستنېدل ښودلې دي. په دې راپور کې د روان له مارچ تر جون میاشتې د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو، بغلان، غور او بدخشان کې سختو سیلابونو له امله د سلګونو زرو خلکو د زیانمنېدو یادونه هم سوي چې په ټکو یې دغو سیلابونو له خلکو د هغوی اقتصادي عایداتي سرچینې اخیستی او د دوی کورونه، سړکونه، روغتونونه او د تعلیمي مرکزونو په ګډون یې عامه زیرمې هم ور ویجاړې کړې دي. یو شمېر عام افغانان چې سیلابونو ځپلي او ځینې یې له نورو هیوادونو په جبري توګه راستنه کړل شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کافي خواړه نه لري. د بغلان ولایت د لقیو سیمې اوسیدونکي او سیلاب ځپلې رنګینې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کوټه موټه مو پای کړو باندې چپاسه پسري خې مې کنا څو اولادونو مو مریضا خل د کور کې چې مې د سړی وسې کې دا مریض دوه نه شایم په موږ باندې شینه جوړ شي سم چې موږ خپل د مریض غم په خوړو دغه بو یو چې مراد یې نه بل مریض کوشش موږ کوو موږ کښ کې شي وای چې موږ خپل بل مریض غم خوړو.
کمال خان چې نګدې دوه میاشتې مخکې له پاکستان راستون سوی وای له ورته ستونز سره مخ دی او د خپل شپکاسي ز کورنۍ لپاره پوره خوړه نسی برابر ولای.
دا دې مشله ډیر غنا پاسپور کرائے دا 2.5 زر روپے دا غدا غنا شڑا کولے ماشومان دا وای دا اور کے مورم دا اغم بیمار دا سس چکم سو رسو یار بالکل ډیر زیات مشکل دا غنا راشن کے وڑیو اوڑو او تالو نہ ودی سیرا ماشومان دا کا کاوی وا بس.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی د شمیرو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه یوازې له پاکستانه 150 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړل شوی چې دوی د تمویل او ورسره د مرستو لپاره 1.1 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي سیلاب ځپلو ته د خدماتو او بشري مرستو برابرولو لپاره 4.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنې او بیلابیل راپورونه خپاره کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته د دې هیواد اوسیدونکي تر بل هر وخت له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ دا وضعیت د طالبانو له لوري د ښځو پر کار تر بندیزونو وروسته لا پسې کړکېچن شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړل چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. په دې اړه مو مخکې د اقتصادي چارو لپاره او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخ شافیزي سره مرکه وکړه او لومړی مترې وپوښتل چې د لوړې کچې نه خوندیتوب څه ته وایي؟
د افغانستان ناورین ټول ته برسیره ده، هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته وایي. په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي، او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعه خواته روان یو. او په پام کې باید ولرو چې دا بین المللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي. یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا په ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخري حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مزکی ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیون چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرو کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لری سیمې لکه دیراود، دی روزګان او خندود، دی بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د خارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې، حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو اف پی نړیوال پروګرام پر لپسې خبرداریان ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوي درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنی نور په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته
کیږي
په هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرسته راتلل میلیارډونو ډالر خو کراشو د طالبان واکمنۍ ته.
یعنی سلطیاي دغه سینه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا موږ هر څه چوغړ وغه سی وکړو او د دنیا خیال و نه ساتو. موږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقوقونه، د ښځو حقوقونه، دا مسائل په خپل ډیر دنیا ته اهمیت لري. او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اخل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ شافیزي و چې د خوړو د نړیوال پروګرام پر وروستي راپورې نظر را سره شریکه او ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 2.5 میلیون وګړي له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې اوسیدونکو د اسرایلی ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې خپلو مینو د تېښتې په حال کې دي. ان فلسطینیان له هغو سیمو وځي چې اسرایلو دوی ته په نښه کړي دي. حماس ډلې بیا ګواښ کړی چې د اسرایلو د عملیات ښایي په غزه کې د اوربند په هدف خبرې له ګواښ سره مخامخ کړي.
د غزې اوسیدونکي داسې مهال له خپلو مینو د وتلو په حال کې دي چې اسرایلي ټانکونه نن د دې ترانګې په زړه کې شجاعیه، صبرا او تل الهوا ناحیو ته ننوتل. نن په دې سیمو کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو دوهمه ورځ ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي وای چې د اسرایلو عملیات به د اوربند په اړه خبرې اترې له ګواښ سره مخامخ کړي. قطر او مصر چې د اوربند لپاره منځګړتوب کوي په روانه اونۍ کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو په بدل کې د اسرایلی برمته او د خوشی کولو لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي. د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې وروسته نن په غزه کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د درنو جګړو له بې سارو ورځو وه. په ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې د فلسطینیانو کورنۍ ښکاري چې کډې پر خرګاډو او لاریو بار کړي او له هغو سیمو وځي چې اسرایلو ورته په نښه کړي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د جبري ایستلو د امر په اساس د دوی ټول کلینیکونه تړل شوي دي. له هغه راهیسې چې حماس تېره اونۍ اسرایلو ته یو لړ امتیازات ومنل، امریکایي چارواکي په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې دي. خو د حماس مشر اسماعیل هانیه پرون وویل چې د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو دا ویره زیاته کړې ده چې دا هڅې بیرته د پایل ټکي ته په شا ولاړې شي. د حماس پوځي څانګې او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې دوی په تل الهوا کې پر اسرایلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او هوانونو په وسیله برید کړی او هغه ته تلفات اړولې دي. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسرایلو پوځ په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې دوی د غزې په ښار کې د حماس او جهاد ډلو د وسلولو د شتون په اړه معلومات ترلاسه کړل، نو په سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. اسرایلي پوځ دا هم ویلي دي چې لسګونه وسلوالې د جګړې له لیکو ایستلې او ډېرې وسلې موندلې دي. په همدې حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د غزې په ښار کې په یو کور کې شپږ کسان، د مرکزی غزې په النصیرت او دایر البلح سیمو کې په دوو کورونو کې نه کسان او په جنوب کې په رفح ښار کې درې کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د جګړې له پایله له 8000 ډېر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د ښځو د حقونو فعال ملالې یوسف زید برتانیا له نوې صدر اعظم غوښتي چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. هغه دا غوښتنه د برتانیا صدر اعظم ته په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې کړې ده. په عین حال کې یو شمیر نجونې هم د ملالې یوسف زید دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې دغه اقدام به نور نړیوال هم وڅوي چې د افغان نجونو د زده کړې موضوع ته توجه زیاته کړي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په دوام کې د نجونو د زده کړو فعالې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسف زئی د بریتانیا له لومړي وزیر کیر استارمر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې راولي. هغې د دوشنبې په ورځ د بریتانیا نوي ټاکل شوي لومړي وزیر ته پر خپلې ایکس پاڼې په یو غوښتنلیک کې لیکلي چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د انګلستان د بهرنۍ او پراختیا سیاسي پلانونو کې دا ډیره مهمه ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې د نجونو حقونو او د دوی د زده کړې حق ته درناوی وشي. په ځانګړې توګه په افغانستان کې د جنسیتي توپیرونو د له منځه وړلو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي او په لومړیتوبونو کې راوستل شي. کیر استارمر تازه د بریتانیا په پارلماني ټاکنو کې د کارګر ګوند له بریا وروسته د انګلستان لومړی وزیر وټاکل شو. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو حقونو د ورکړې ادعا کوي، خو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې یې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او پر کار او نورو ټولنیزو او سیاسي کلتوري فعالیتونو یې سخت بندیزونه پوري کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د دې غوښتنې هرکلی کوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان نجونو د تعلیمي محدودیتونو د لرې کولو لپاره کار وکړي. له دوی څخه یوې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډېره ښه پرېکړه د ملالې یوسفزۍ لور څخه ده او
کیدای شي چې د بهرنۍ هیوادونو د داسې لوړ پولو چارواکو په واسطه باندې دوی په افغان حکومت باندې لکه فشار راوړي ترڅو دغه په پایله کې وکولای شي چې دغه محدودیتونه په افغانو خزینه او ونجونو باندې راکم کړي.
لز د کړو به برخه شوی یوې بلنجلې چې دې هم نغختل نومې پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
ما باید په تحصیلات خو
موږ باید خپل د زده کړې حقونه تر لاسه کړو. لټورو نړیوالو غوړو چې د افغان جنو تر څنګ ودرېږي ترڅو د بے سوادۍ هیز موږ له هواده وويستل سي او موږ هلمن یو چې یو ورځ به خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د دوه په درې مغونډه کې لګډون ورسته پر خزو بندیزونه د افغانستان کورنۍ مسله وبلله. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزماری ډی کارلو چې د دوه غونډې کوربه نه و د مجاهد دا ادعا رد کړه او وی ویل توپیر نه کوي که دولتونه بدلون وکړي خو افغانستان یو شمېر هغه نړیوال کنوانسیونونه او تړونونه لاسلیک کړي چې پر بشري حقونو او د وګړیتوب پر حقونو ولاړ دي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د طالبان حکومت کابل په شاهزاده سرای کې د ګرځنده صرافانو پر فعالیت بندیز ولګاو. د طالبان کورنیو چارو وزارت په اعلان کې چې د استخباراتو ریاست مرکزي بانک او د صرافانو د اتحادیې لخوا هم لاسلیک شوی دی په شاهزاده سرای کې د ګرځنده صرافانو لخوا د بهرنیو اسعارو لیلام منع کړی دی. په عین حال کې یو شمېر صرافان وایي چې په دې اقدام سره به دوی ته ډیر زیان ورسیږي.
د طالبانو حکومت د چنګاښ د میاستې په اتلسمه د دوشنبې په ورځ د کابل په شاهزاده سرای کې د ګرځنده صرافانو پر فعالیت بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې د استخباراتو ریاست مرکزي بانک او د صرافانو اتحادیې هم لاسلیک کړی ویلي چې په سرای شاهزاده کې د ګرځنده صرافانو لخوا د بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه نوره منع ده. د پیسو د تبادلې او خدماتو شرکتونو سربیره یو شمېر خلک له څو کالو راهیسې د کابل په سرای شاهزاده کې پر ګرځنده صرافیو مصروف دي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د مرکزي بانک ویاند سره خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د سرای شاهزاده ویاند عبدالرحمن زیرک هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو دغه اقدام یو شمېر ګرځنده صرافان اندېښمن کړي دي. دوو تنو صرافانو چې دوی غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
لږ تر لږه 1500 یا 1600 کسان هلته کار کوي. په داسې شرایطو کې چې کار نشته که دا کار هم ترې واخیستل شي نو دوی د کورنیو په وضعیت به منفي اغېز وکړي ځکه چې دوی په ورځ کې 200 یا 300 یا 400 افغانۍ پیدا کولی باید دا کار ترې وانخیستل شي.
نگرانی ما ای است که بازار صرافی به یک بازار
زموږ اندیښنه داده چې د صرافی بازار انحصاری نشي. که داسې وشي په هر څه به منفي اغېز وکړي او مافیایي به شي. کمزوري کسان به له بازار حذف او مافیایي کړی وي ځای ونیسي.
یو شمېر اقتصادي کارپوهان که څه هم دا اقدام د دې پروسې د قانوني کېدو پر لور مهم ګام بولي خو ټینګار کوي چې دا چاره مسلکي مدیریت غواړي څو ګرځنده صرافان خپل کار ته په قانوني توګه دوام ورکړي. له دې ډلې تاج محمد تلاش ازادي راډیو
یو سهامی شرکت جوړ کړي دی یو شخص پونم کچیر ته خلاف د اقتصاد او د پالیسو یو عمل کده یغه بد نظام ته جواب ګوي نو بیا په دې طریقه کولای شي چې دوی بیرته سره راټول شي منسجم شي او هغه د بیکاری کچل عمل هم راټیټ شي او نورمال به د قانون په چوکاټ کې خپل کړنې اقتصادی اصول پر بنسټ باندې تقسیم او تدویقی جيبه.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک شاو خو یو میاست وړاندې لټولو افغانانو غوښتي و چې له غیر قانوني لارو د اسارو له راکړې ورکړې ډډه وکړي. دغه بانک د می میاستې په 13 نیټه په یو اعلامیه کې له هغو کسانو چې له جواز پرته د اسارو راکړې ورکړه کوي غوښتنه کړې و چې زر تر زره دې له خپل غیر قانوني فعالیت څخه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو صرافانو بیا ویلي چې د اسارو د راکړې ورکړې د واز د تر لاسکولو پروسه وګدا او پیچلې ده.
په همدې راپور سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام درته خبرو خو تر هغه مخکې پام وکړئ یو ځل بیا د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې د کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغیز کړی دی. یونما دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی کړی او ویلي چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغیز کړی دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې یونما د راپور په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سم شکایاتو وزارت د پروسیجر په اړه د یونما نیوکې بې ځایه دي. د ده په وینا کوم احکام چې دا وزارت د دې وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځې او نجونې حق لري چې په ورزش کې برخه واخلي. ښاغلی بینټ نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې له ورزشي بنسټونو غوښتي چې له افغان ښځینه ورزشکارانو د افغانستان دننه او بهر ملاتړ وکړي. نوموړي همدارنګه لیکلي چې په ډېره لیوالتیا د روان کال د پاریس د اولمپیک او پارا اولمپیک په لوبو کې د افغان ښځینه او نارینه ورزشکارانو لوبېدو ته سترګې په لاره دي. تر دې مخکې د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشواڼي ویلي وو چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د پوز پر یو موټر د وسلوالو په برید کې دیارلسو پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دا برید نن سهار د کوز جنوبي وزیرستان په خومرنګ سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلوم وسلوالو د پوځ د موټر پر کتار برید وکړ او ورپسې په نښته کې درې سرتېري مړه او لس نور ټپیان شول. تمه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران بنن په واشنگټن کې په خپل کلنۍ سرمشیزه کې د دې ټلوالې د دفاعي وړتیا او د لوړولو او د اوکراین ملاتړ پر لارو چارو بحث وکړي. ناتو په پام کې لري چې له کلونو ابهام وروسته د وسلو او مهماتو د چمتو کولو په برخه کې د اروپایي غړو لپاره خپل پلان او همدارز له اوکراین سره د شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر مرستې طرحه وړاندې کړي. او د افغانستان او مراکش د فوټسال ملي لوبډلې سبا چهارشنبه په خپلو کې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن سه شنبه خبر ورکړ چې افغان لوبغاړي له دې هوا سره د دو دوستانه لوبو لپاره مراکش ته رسیدلی دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د فار دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واوریدې چې ویل لګان ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غاګ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کېدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوند دی. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی، قدر من اوکتون کو یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو پاکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نشول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي:
د اوس دپاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000، نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي. ځکه افغانستان خلک چې دي بېوازله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیف دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کوي چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دوی ونهسي کولای چې خپل هیل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه وځي، زیب داس کار ته لاس راچی چې هغه پایلې ډېرې منفی دي. په نشي توګه اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نور هیوادو ته ځي، زیان یې دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بیلابیلو ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړې دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بېدندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو، نو هر انسان په دې باندې پوهېږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کار ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي، متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې وړتیاوي لري. شخصن زی پیژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړلی شي، مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم، نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي، نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي، داسې پیسې ورته وي، یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
پولیس جرګه کې د خلکو پوښتنه استاد شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چپ کېناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره د خپل غختونو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډیره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارگزی صاحب، ام دا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هیواد بهر موږ ته دغه خبرې کوي، موږ په هیواد کې دیننه نوڅ کولای، کله کله خپل فعالیتونه راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړی تر اوسه، که څه هم په میډیا او کې په دوه کې نشریږي، خو بیا هم چې تاسو له خپل بیا ځوانان واوري دا به ډیر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي. اول خو زه خپل ځوانان توایم چې د یو مور په صفات باندې ما ته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی، او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبې خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټی ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دننه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه هم په عادلانه ډول باندې ویش وسي د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا و چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبیلرم دین رستم.
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولې.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تن کې ځوانانو ته د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر ده. تاسو مړاوي کېږه ما، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وزلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندې. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ. ناهیلیتوب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپله دوی هم باید ناهیلې نه اوسي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طالب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسائل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسائل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې پوسې سوی دی چې څه بد دي څه ښه دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس ټوپک په لاس ورکول سوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دي. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس حیران دي ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمې خواته دی، موږ کمې خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوي دي چې بس دغه د یو ګوله ډوډۍ درته رسېږي، امنیت هم دی یو دا دی وها دی، او بس کښېنې نور هېڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویښ ملتونه ویښ ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او و دغه فکر ته لبیک ووایي او د دوی سره کار کې کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانان وغواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانان وغواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته پکار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کړي، دی باید تیر تاریخ مطالعه کړي، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فیلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کمه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغسې یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اورېدل کېږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته هڅولي چې یو ډول ګوښه واوسي، دا به څومره په تاوان واوسي؟ وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو یې وینو. که ځوانان هم حرکت ونه کړي، کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای، زه څه کم دا حالات څومره بدیدلی سي؟
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد موږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپل هم کولای سي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې، دغه خطسیر باندې چې موږ اوس روان یې، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی لاړ شي د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای سي، او هغه د نورو سره یو ځای سي، او بیا ورسي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني او سره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دی. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی سي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل سولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، زموږ په هیواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي، خو که دغسې لاست تر ځینې ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړي چې شړې سي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره کتر اولارېږه مثلا پر دې باندې ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د چا په لاس کې ته پر هغه باندې مخامخ گزارونه کوي او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخیژي او د هغه اهداف خرابوي. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول، په یو ډېر مینهناک ډول، په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای سي چې کښېني، یو د بل سره خبرې وکړي، یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فیل عالم زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده. چې خدای نخواسته سړی راولاړ سي یا تشنج امیز مظاهرې وکړي یا مثلا وهل ویشتل ټکول وکړي، نو دا زما په فکر سره دا د حل لار نه ده دی کوله سچ په سولیز ډول باندې ځنې ټولنی سره راټول سي ځنې ملګری سره راټول سي ځنې دوستان سره راټول سي ځوانان سره وحت سي یو بل سره کښینی مجلسونو کې سره کښینی او لار سي د حکیم چارواکو سره د ولایت په سطح باندې د ولسوال په سطح باندې واسو سره کښینی او د ستونزو د حل لار سره ولټي په ګډه سره
کچېری ځوانان هم کینی یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسی دو حکم نظام سره کینی او حکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپل کوم کار نه کوي بیا به خپل د ځوانانو وضعیت او بل اخر د وطن وضعیت صحت ته ورسی
تاسو غونې نړیوال رسنی خو لښته لږستا چې هغه د ځوانانو ځخ کولای شي چې ترځه پورې ورسی د مثال په ډول کدی ورزی خپل هڅو کوشش هم کوي او خپل حرکت هم کوي او پر هغه سربېره باندې څوک دی او حرکت ته د خوځښتونو ته اهمیت نور کوي او خبره نه اوري او دا خبره د فیصله د هر ولایت په سطح باندې وسی نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جمع دوم نه د ټینګي ځکه چې هغه بیا په دې پویږي چې زموږ میجورټی یا زموږ هغه دغه چې د دملا چیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د ټولنې ناراضي خوابدي نو دی بیا حتمان په دې پویږي چې دا وړي بیا نه شوی کېږي په دې مجبور کېږي چې پر ځینو ځینو مسایلو باندې د دې سره کښینی خبرې وکړي او ځینو هغه مثبت اړخونه ته چې ځوانان یې اوادار دي او غواړي او غوته غاړه کښېږي او کدا سي ونه سي نو بیا خو ټول نړۍ په دې باندې پویږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا یو یا دوه کس خاونه نشي شیندلی په اسلام اوس خو موږ په داسې حالت کې یو چې موږ نه دی هغه چوی کوچنی ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي نو اوس خو موږ ژړلی نه دي اوس خو موږ فریاد نه دي کوي موږ خو اوس د دې حالت څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دي هر څه دغه دي کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک لاړ شي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمري اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حمله وي پر هر سړک باندې به جنگونه وي په هر ولسوالۍ کې به جنگونه وي په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وي په تن پټ وي د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی کوم تاسو پانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک مشتا سي وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان په خاص ډول ځوانان دا چې څنګه دا څه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د تکار زمينه نه د مسایده سره نو کدی الته سره کښین یو د بسره خبري وکي لښته لږ هغه مسیر خو به معلوم سي چې کسات څه ده وس خو موږ ځغنه دي کړی وس ځوانان هیڅ خوځیدې نه هیڅ خوځش کړی دي متاسفانه
رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس کزه درته وایم چې موږ به ډیر پیغامونه د میسنجر د لاري د واتس اپ د لاري د ټیک ټاک د لاري اته ماتره خپل عزیز خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه به ډیر یعنی کزه د پنځ په اونۍ کې حتمان د دریو څلور کسانو د ماته د پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لار راته موږ څنګه ولاړو بلته منظره وچاو دل چې نه څو کار کوي نه کارستا او کوره پسې دي اولادونه را پسې دي ژوند را پسې دي دا هغه کسان چې اوس لښته لږ یو څه بس پنه لري یا یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووزي او یو هغه کسان هم چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې اتمند سمې سجنه مشترازه د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه لري په هیواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم پسې دي کورنۍ هم پسې ده ځوان هم دي چاته لاس هم نشي نیولای او هغه مثلا ځینې دا رقم دی بخي چې جاري وای وای دا زموږ ونی دا حالت داسې دی زه څو کم ما سره مرسته وکي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزه واز دي ته نه ده بلته موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دا پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپل شکې چې کېږم موږ دا سې چې په واسه مونږ دغه نه څنګه کېږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلومي نور دوستان تر معلومي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري توقعات موږ سره باندې لري نو کله چې موږ دغه حالت وګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ ذات کم اچاپی سره ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر د زما فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپه دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې دا غي واد او دا غي نظام نه والا خدای منس ځکه چې دا د ملا چیر چې کله زی پسې نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناس خبرې کوي چې موږ بس واده کسان املرو اروا په هانملرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پیږي دا ټول لرو سره لدی چې دوی دا ادا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیمي یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خوبد پیږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د مولا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د مولا ل تیر سره د سیاو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د پیصلا دغه د پیصلا هغه دغه اوس چې نوې نومر ته دغه سوي دی لا بیا ګران دي کنه ما داس کسان لیدلی دي په خپل سترګو مې لیدلی دي چې جنرال لازک ته بیا هم ترانه وایي کنه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلی دي چې اوس اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانه وایي نو دا د دې څخه مشته دا داس را معلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یو لاره نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دې ټول پر هماغه خوا باندې نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست و دښمن دي نه معلومیږي چې کومې دوست دي کومې دښمن دي
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې الې ځلې کوي غږ نه اوریدل کېږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بلاخره به یو څه دوی لاسته راوړي په دې اکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سوله ایز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په ساته د کلو په ساته د ولایاتو په ساته باندې یو د بل سره جکشنی مجالس چې وکي خبرې چې وکي بیا چې ورسي د حکیمې ډلې مثلا دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د چارواکو سره جکشنی خبرې وکي پر ځینې مسایلو جوړ سره وژغیږي په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک ترداره پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیز خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور سي چې ځوانان هم دغه په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغه برخو کې بدلونونه راوړي او چارواکو ته پکار ده چې د دې و هغه مثبت غوښتنو ته لبې کوي د دې سرکارو کې او د دې سره وژا پروژا ودرېږي نو دا سبا بیا ان شاء الله رحمان کېدای شي هیواد د بحران څخه ووځي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند یو سلامات اوسئ
شاد سي آباد سي
ګران دوستانو دا و د دې اونې د تان د څنګه خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری
جان نرشا ازمات جوز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب په وخلو به سبق او سبق چې جوړ نشي مکه تلم زلن ستوره شزلی گپو فک چی جوڑن شیح مک دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 سر نوی جون بیکار دے خخوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې لګي کې غس پهلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیارې د خپل قلم په زور رڼا کا روخان دا دنیا کا دار سو خیار شاہ
اند وقت سر آشنا کا روخانه تا دنیا کا زما پدی خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا از ما دجوز پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا